اته بجه او دیرش دقیقه شوه. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش وسلوالو پر ضد د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد وایي چې دغه عملیات تېره شپه د کابل ښار د تمې حوزې په مربوطاتو کې پیل شوي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې د چاودنو او ډزو غږونه هم اورېدلي، خو طالبانو تر دې دمه د مرګ ژوبلې د کره شمېر او د عملیاتو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وتنبای واده افغانستان له ولایتونو د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره کندز ولایت ته لاړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې وتنبای وا په کندز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنې له ډلو او د ښځو، رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره پر لیدنو کتنو سربیره د نجونو له یو ښوونځي هم کتنه وکړه. د نوموړي په خبره ډېرې اندېښنې د معیشت، د محدودو امکاناتو، بانکي سیستم او پر سوداګرۍ څرخېدې چې باید پام ورته وشي. په بادغیس کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو چاودنه کې د دریو ماشومانو د وژل کېدو خبره کوي. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویان صدیق الله صدیقي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دغو ماشومانو له یوې ناچاوده وسیلې سره لوبې کولې چې پرې چاودېدلې او دوی پکې وژل شوي. په افغانستان کې د لسیزو جګړو په ترڅ کې د ښکېلو ډلو لخوا ایښودل شوي ماینونه او ناچاودې وسلې تر اوسه د ملکي وګړو په تېره د ماشومانو په وړاندې یو لوی ګواښ بلل کېږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د اقلیم بدلون په افغانستان کې پر میلیونونو وګړو منفي اغیز کړی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څانګې پرون په یو ټویټ کې وچکالي، د خوراکي موادو د بیو لوړوالی او په لوږه د ډیرو خلکو بیدیدل د اقلیم د بدلون د څو منفي اغیزو په توګه یاد کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په کندهار کې د یو بزګر له تصویر سره یو ځای لیکلي چې که څه هم کروندګر په دې ولایت کې سخت کار کوي، خو بیا هم هیڅ یوې نشي کولای چې د خپلو کورنیو لپاره کافی خواړه برابر کړي. د کرکټ تشل اورونو د نړیوال جام د غوره پړاو لوبو له پیلېدو سره افغانستان نن خپل لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د افغانستان او انګلستان د لوبډلو لوبه د افغانستان په وخت له غرمې وروسته په 3:30 بجو د استرالیا د پرت ښار په لوبغالي کې پیلېږي. د افغان لوبډلې روزونکی وایي د لوبغاړو روحیه لوړه ده او دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی. نن د دې لوبو په ترڅ کې کوربه استرالیا هم له نیوزیلند سره لوبه کوي. او په ایران کې د خونکو ټولنې په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د زده کوونکو د وژلو له امله د دوو ورځو لپاره د کار نه کولو اعتصاب کړی. د خونکو د همغږۍ شورا پرون جمعه وویل چې دغه اعتصاب به د یک شنبې او دوشنبې په ورځو وشي. د ښوونځیو یو شمېر خونکو ادعا کړي چې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وژل شوي دي. دغه اعتراضونه په ایران کې څه باندې 15 اونۍ وړاندې وروسته له هغې پیل شول چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې ښځې د شکنجې او وژل کېدو خبر خپور شو. درنو اوریدونکو، اوس هم له ژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه لرو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوې خبرونه له آزادې رادیو خبريږي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر درس کې خونکي موږ ته د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، آمو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هیواد د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به دوم ټولګي په جغرافیه کې اقتصادي جغرافیه وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصالات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیه د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاوري، لمر او ډول ډول سري ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو للارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، بدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانۍ طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو، باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالي پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسې د غنمو وږي وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1408 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه تنه شمیرل سوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15,000 تنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 تنه وه او په 1408 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه تنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوې ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته یې وچوي د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لوی وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلنډ هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلنډ هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مو ولوستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتګ او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافیه کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچ ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچ کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خوونکی موږ ته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحیري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ور حل کړي د پوښتنې به خوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لویه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو له نظره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګي څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پېژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانیا سمندرګي په شاوخوا کې که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړې هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دي. دا ځکه هلته زیات ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا لپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري او کیدای شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,650 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستر سمندرګۍ سره نښلول شوی دی او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانی اقلیم او شی حوالرونکې دي. په لاندې تصویر کې تاسې د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي، هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کېږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نوکي او کښینی، او بلاخره په لوی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشویدي او ورولویدي کرار کرار د دوو ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بدلاکونو شتون د افریقا د لویو اعتماساتو پر وړاندې خنډونه جوړ سوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مساعده سوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحیرې نسته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ د مدیترانې سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګۍ پراخوالی 4,800,000 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو پړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمد یا سور سمندرګي د اوبو سروالي د زیات مالګې د شتون څخه بولي، چې دا د ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمد یا سور سمندرګۍ چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښتلې دي، په دې سره هم ډېر مواصلات بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کېږي.
کې درنو زده کوونکو، په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي، او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خپرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد نه شوه، او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي، او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زمر ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنې همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک پرسکه په ټکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي حتی د خپل کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتول ځوان کو زده کول پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخت وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي په خاني دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو ډیر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوستي. یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونونه لوستي خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړي دي خزبندې جوړ کړي ده هغه له لوړو زده کړو نه د متاسفانه خزبند نه جوړ کړي دی. کار زده کړي ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه پر برخه کې دی کارافرینی یا د کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي زدانه وایي چې افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي اما دنده ده. یعنی تا د ژوند تر پایه پورې نسی کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر یو سیستم یو کارخانه یو کار روان ده هماغه کار کوي ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده پوهېږي بلد باندې متفاوتي کوي په دې اساس سره قرارداد کوي په کومه برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي متفاوت زده کړې وکړي کوم مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بسای کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.